نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منك The Surah Al-Kahf, the ayah number 16 nawakhla, the 82 puri ayatuna kawu, yani, the shpetam ayat nawakhla, the dva atyayam ayata puri. Awala bamung lafsi tarjuma kawu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa if, awchikala, qala, wayal, موسى عليه السلام لفتاه فلزانتا لا أبرح نزل ركيغم برها وعي ديوزينا لركيدوتا حتى ترديشي أبلغ زورسم مجمع دجمكيدو زيتا البحرين ددوو سمندرونو أو يا أمديا زو بروانيم حقبا فمدو فلما فسچکلا بلغا هغوی دوانو ورسیدل او دلته پکې د دوانو معنی څنګه راځي ځکه چې په اخر کې دا لیف دی نو دا د تجوید په لحاظ سره موږ دوه حرکه اوږدوو هم هغوی دوانو ورسیدل مجمع د جمع کېدو ځای ته بینهما په منځ کې د دوو په بریکټ کې ولیکئ سمندرونو نسیا نو د دواړو نه هیر شو هوتهما خپل مهې فاتخذ پس هغو جوړه کړه سبیله لاره خپله فی البحر په سمندر کې سرابا د سورنګ په شان فلما پس چې کله جاوزا هغوی دواړه مخکې لاړل قاله وویل په بریکټ کې ولیکئ موسی علیه السلام لفتاه خپل ځوان ته آتینا راکړه مونږ له غداءنا خوراک زمون غدا وایي د سحر وخت ته نو د سحر وخت خوراک ته مونږ ناشته وایو د دې نه مراد دی ناشته لقد البته بې شکه لقینا بیا موندو مونږ من سفرینا په خپل دې سفر کې نصابا ستړیوالی یعنی ستومانی قال هغو ویل ارائیت آیا اکتلت اذ چکل اوینا پنا اخستی ومون الى صخرتی پترف د گٹ صخره وایی غٹ کانیتا یا کمرتا یا گٹ و تهم مونگا ویلی شو فا اینی نبیشک زو نسیتو هشب وزما الحوت مهی وما او نه انسانیه هر کرو زمانه هغه الا مگر الشیطان و شیطان ان چی اذکره زو ذکر وکړم د هغو د هو چی په اخر کې راغلی دی نو د دې ضمیر مهی طرف ته ځي واتخذا او هغو جوړه کړې وه سبیله لاره خپله فی البحر په سمندر کې عجبه قال ویل ذلک دادا ما چې کنا ومونږ نبغي غواړو مونږ فرتد نو هغوی دواړه واپس شول دلته کو تاسو ګورئ نو دا ټول الفاظ چې دي د دې په اخر کې الف 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 راغلی دی د دې وجه دا ده چې دوو ته نو خبره کیږي علی آثارهما د خپلو قدمونو په نښو باندې قصصا د تلاش کولو فوجدا نو دوانو موندو عبدا یو بندا من عبادنا زمون د بندیانونا آتیناه ورکڑی و مون هغولا رحمتا رحمت من عندنا د خپل طرفنا وعلمناه او خودلی و مون هغوتا من لدن د خپل طرفنا علما یو علم په بریکټ کې ولیکئ خاص. قال ویل له هغوتا موسی علیه السلام هل آیا اتبعک زستا اتباع کولی شم علا په دې باندې ان چې تعلمنی تو علم راکړې مالا مما د هغې نه چې علمته تا له علم درکړې شوی دی رشد د هدایت. قال هغه وویل انک بشک تو لن هیڅکله نه تستطیع تو به استطاعت لرې معیا زما سره صبرا د صبر کولو وکیف او څنګه تصبرو تو صبر کولی شې علا په ما هغه څه چې لم ندا تحیط احاطه کړي ته بهی په هغې خبرا د پوهېدو. قال هغه وفرمایل په بریکټ کې ولیکئ موسی علیه السلام ستجدنی ډیر ضربه تو بیا مومېما ان کچری شاء غواړي الله تعالی صابرا صبر کول والا ولا او نبا اعصی زو نافرمانی کم لکا ستا امرا پس حکم کی. قال ویل پبریکٹ کیو لکے خضر علیہ السلام فا ان بیا کچری اتبعتنی تو اتباع کوی زما فلا نما تسألنی تو سوال کوا زمانا عن شیئن دسوسیس ببارکی حتی تردیچی احدیسا زو بیان کرم لکا تاتا منه دهغینا ذکرا سو ذکر. فانطلقا نو دوان روان شول حتا تردیچی اذا چکلا رکیبا هغی دوانا سارو شول. دا لست رکیبای نیا ساتی که تاسو خیال کری وی نو رکیبای چی وی کنا غدا یو دا بل پاس بندگ دی دا سی وی لکه دا یو بل پاس چی سوری وی لیکن دا لفظ چې دی نو دا لفظ چې دی دا په عربی کې د سورو د پاره راځي چې څوک رایډینګ کوي ټیک شو سورلی کوي. رکیبا هغوی دواړه سوارو شول فی سفینتی په کشتۍ کې خورقها او هغو سوری وکړو خورقها او هغو سوری وکړو په هغې کې. قال ویل ابریکر تو لکه موسی علیه السلام اخرقتها آیا تا سوری وکړو په دې کې لتو غرق زکه چې تو غرق کړي اهلها د دې مالکان. ابریکر تو لکه سوارو لقد البته بشک جئت راوړې دیتا شیئا یوشی امرا ډیر عجیبه. قال هغه ویل الم آیا نو اقول ما ویلی انکا بشکتو لن هیس کلنا تستطیع تو استطاعت لرلیشی معیا زما سرا صبرا ده صبر کولو. قال هغو ویل لا تو آخذنی متو نسما بیما پهاغسو نسیتو چهر شل زمانه ولا او ما ترهقنی اچوا پا ما من امری زما پا معامله کی عسرا سختی یا تنگی. فان فلقا ندوان روان شل حتی تردیچی اذا کلا لقیا هغوی دوان ملاو شل غلاما دیو هلکسر فقتلهو نهغو قتل کلو هغا. قال ویل په بریکټ کې ولیکئ موسی اقتلتا آیا قتل کړوتا نفسا یو نفس زکیتا پاک یعنی معصوم بی قصوره بغیری بغیر نفس د یو نفس. په بریکټ کې ولیکئ په بدله کې یعنی په قصاص کې. لقد البته بشک جئت راوړې دیتا شیئا یو شی نکرا انتهایی د ناخوښۍ منکر لفظ هم د دې نه دی. اوس شپاړسمه سپاره مونږ شروع کوو. قال هغه وویل الم آیا نه اقل ما ویلي وو لکه تا ته انک بېشکه تو لن هیڅکله نه تستطيع تو استطاعت لرلی شې معیا زما سره صبرا د صبر کولو. قال ویل په بریکټ کې ولیکئ موسی علیه السلام ان کچری سألتک زه سوال وکړم ستانه عن شیء د سوسیس په باره کې بعدها پس د دینه فلا نما تصاحبنی تو ما ساته د ځان سره قد بېشکه بلغت ورسېدې تو من لدني زما د طرف نه عذرا عذرته. فانطلقا پس هغوی دواړه روان شول حتى تر دې چې اذا کلا اتیا هغوی دواړه راغلل اهل قریتی یو کلی والو طرف ته استطعما دی دواړو خوراک وغوښتو اهلها د هغې د اوسېدو والو نه. فابو نو هغوی انکار وکړو ان چې یضیفوهما چې هغوی میلمانو کړي هغوی. فوجدا نو دی دواړو بیا موندو فیها په هغې کې په بریکټ کې ولیکئ کلی د دې ها ضمیر چې دی نو دا کلی طرف ته ځي جدارن یو دیوال یریدو هغو غوښتل یریدو هغه غوښتل په بریکټ کې ولیکئ دیوال ان چې ینقض هغه وغورځیږي. فاقامه نو هغو نیغ کړو هغه په بریکټ کې ولیکئ دیوال. قاله هغه وویل لو کچری شئت غوښتې ته لاتخذت البته اخستی شو ته علیه په دې باندې اجرا سو اجرت. قاله وویل هذا دادا فراق جدائی بینی پمینسکی زما و بینک او پمینسکی ستا. سأنبئک دیر زر بزو خبر کرمتا بی تأویلی پا حقیقت ما ده ها سوچی لم نا تستطیع تا اکڑو علیه پا حقیباندی صبرا صبر. اما پاتیشو السفینتو اما پاتشوا السفینه کشتی فکانت نوهغه لمساکین د مسکینانو یعملون چې هغوی به کار کوو فی البحر په سمندر کې. فاردت نو وغوښتل ما ان چې اعیبها زعیب داره کړم هغه. وکان او وراءهم په وړاندې د هغوی ملیکون یو بادشاه یأخذو چې هغه به نیوله کله هره سفینه کشتی غصب په ظلم سره. و اما او پاتې شو الغلام هلک فکان نو ابواه دا په اصل کې ابوین و یعنی د مور او پلار خبره کیږي لیکن د دینه نون غورځېدلی دی ځکه چې د ها ضمیر ورسره لګېدلی دی نو دا شو ابواهو مور مور پلار داغو ابواهو مور پلار داغو مؤمنین دواړه مؤمنانو. فخشینا نو وېرېدو مونږ ان چې یرهقهما هغه به تکلیف ورکړي هغې له طغیانن د سرکشۍ طغیانن د سرکشۍ و کفر او کفر سره. فاردنا نو اراده وکړه مونږ ان چې یبدلهما په بدله کې ورکړي هغوی دواړو له ربهما رب د هغوی دواړو خیرا بهتر منه لدینا زکاتا په پاکیزګۍ کې و اقرب او زیات نزدې رحما په رحمت کې. و اما او پادشو الجدارو دیوال فکانا نووهغا لی غلامینی دا دوو حلکانو یتیمینی چی دوانا یتیمانو او الحمدللہ غو خویندو تا اندازه لگی دی شی سوک چی گریمر وای زمون سرا لی غلامینی دلتو گوری مینی لفظ راغی دا دوو حلکانو خبره کیگی یتیمینی چی دوانا یتیمانانو بیا بکی مینی راغی. فی المدینه تی بخار کی وکانا او تحته لاندی ده هغی کنزن یو خزانه لهما ده هغی دوانو وکانا او ابوهما ده دوانو پلار صالحا نیک فأرادا نو اراده وکړه ربک ربستا ان چی یبلغا هغی دوانو رسی اشدهما پلی زانیتا ویستخرج او هغی دوانو رو باسی کنزهما خپل خزانه رحمتن پر رحمت من ربک ستا در رب د طرفنا و ما او ندی فعلته کړی ما دا په بریکټ کې ولیکئ کار عن امری د خپل حکم سره ذالک دا دی تأویل حقیقت ما د هغه څه چې لم نه تستطع وکړی شو علیه په هغې باندې صبر صبر الحمدلله د دې ځای پورې زمون نننی ترجمه ده او اوس به مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ سورة الكهف د آیه نمبر 16 نه شپېتم آیت نه. اوس به مونږ تفسیر کوو د سورة الكهف د آیه نمبر 16 نه واخله د 82 پورې د شپېتم آیت نه واخله د 2 آیت پورې. او نن به انشاءالله مونږ شپاړسمه سپاره هم شروع کوو او د نن ورځې سبق ډېر اهم دی ځکه چې په دې کې هغه خبرې دي کومې چې اکثر زموږ نه هېرې شي او د دې خبرو زموږ د ژوند سره ډېر غټ تعلق دی او انفورچونیټلي دا خبرې زموږ نه ډېرې زر هېرېږي هم نو د دې خبرو یادګیرنه ډېره ضروري ده ځکه خو دا صورت مونږ ته د هرې جمعې په ورځ ریمایندر راکوي یادګیرنه راکوي ځکه چې بار بار مونږ دا آیتونه وایو زموږ په ذهن کې بیا دا آیتونه تازه وي الحمدلله. او په دې کې ډېره غټه ژورتیا ده او ډېر زیات سبقونه دي پکې زموږ لپاره. نو الله تعالی دلته مونږ د یوې قصې په ذریعه باندې پوهه کړي یو او لکه مونږ چې خبره کړې وه چې په دې صورت کې څلور قصې دي. اوله مونږ د غار والو قصه وویله، بیا د باغ والو، او نن به مونږ درېمه قصه وایو. په دې قصه کې د علم د فتنې خبره راغلې ده. په هره قصه کې یو فتنه ده، یو آزمایش دی. د کهف والو په قصه کې د ایمان آزمایش دی، د باغ والو په قصه کې د مال آزمایش دی، په دې قصه کې د علم آزمایش دی، او په دې صورت کې د دې ټولو فتنو متعلق بیان شوی دی چې د دې فتنو به څنګه مقابله کوئ. نو دغه شان د علم هم یو فتنه ده. د فتنې څه مطلب دی؟ یو آزمایش. په عربی کې فتنه وایي امتحان ته. نو علم هم یو امتحان دی چې کله الله تعالی بندله د علم نعمت ورکړي نو الله تعالی بیا ګوري چې دا بنده څه کوي، چې د دې بنده رویه، د دو خبرې اترې، د دو ذهن څنګه جوړ شي، چې د دو علم په راتلو سره په دو کې عاجزي راغله، چې د دې علم په راتلو سره په دو کې عاجزي راغله، او که دی متکبر شو لوی پکې راغله. نو لکه څنګه چې به د نورو نعمتونو سوال کیږي نو دغه شان به د علم متعلق هم پوښتنه کیږي او د علم په باره کې به هم سوال کیږي. او دلته د دوو ډیرو غټو کسانو خبره شوې ده. داسې فرض کړئ لکه دوی چې د علم غرونه دي، چې د علم د راتلو نه پس د هغوی څنګه خبرې اتلې وې، چې د علم د راتلو نه پس د هغوی څنګه خبرې اترې وې، څنګه اخلاق او کردار و د هغوی. نو نن به مونږ د موسی علیه السلام قصه وایو، لیکن دا به مونږ په ډېره مختلفه طریقه باندې وایو ځکه چې د موسی علیه السلام ذکر زیات د فرعون یا د بني اسرائیل سره وي او مونږ بار بار ګورو چې هغه د خپل قوم سره او د فرعون په شان د یو غټ دشمن سره څنګه معامله کوي او مقابله کوي. او دلته یوه ډېره مختلفه خبره ده. نن به تاسو دا غو جدا رنگ وینئ. زه تاسو ته یو ځل بیا دا خبره لږ شان را یادومه چې کفاری مکه یهودیانو لتلی وو او دا غوی نه پوښتنه کړې وه چې مونږ د دونه سوال وکړو. نو هغوی ورته وی چې تاسو دا غونه د غار والو په باره کې پوښتنه وکئ. دا غزوانانو په باره کې او دغه سفر کول والو په باره کې ترینه هم پوښتنه وکړئ. چا چې د ټولې ځمکې سفر کړی و نو مشرکین مکه د موسی او خضر علیه السلام په باره کې خو سوال نه و کړی. بیا دا واقعه ولې راغله او د باغ والو قصه هم دا ولې راغله؟ نو د دوو قصو د هغوی د تپوس په یعنی دا دوه قصې چې وې دا د هغوی د تپوس په وجه راغلي وې او دا دوه به سره نورې راغلې. نو په منځ کې چې دا دوه قصې راغلي دي د دې تپوس کفاري مکه نه و کړی. د باغ والو په قصه کې د مال تکبر دی او د سټیټس لوی ده پکې او دا لوی په مشرکین مکه کې ډیره زیاته وه. نو هغوی ته دا خبره بیان شوې ده او اوس د علم د تکبر خبره ده او په هغه ورځو کې علم د چا سره و؟ د یهودیانو سره. او هغوی به په خپل علم باندې ډیر لوی او ډیر ناز کوو. هغوی به وی چې مونږ خو اهلی علم یو، اهلی کتاب یو. نو د هغوی د پوښتنې نه بغیر دا قصه راغله چې هغوی ته د دې خبرې باور وشي چې ګورئ ستاسو نبی موسی علیه السلام دومره غټ علم والا و، دومره اوچت پیغامبر و او په هغو کې څومره عاجزي وه چې د یو بل علم والا سره میلاو شو او دومره عاجزي ظاهره کړه. او دا تاسو څه کوئ؟ تاسو د هغو پیروکار یئ، د هغو فالوورز یئ، د هغو منل والی یئ، لیکن په تاسو کې هیڅ عاجزي نشته. یو رسول راغلی دی یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تاسو هغه نه قبلوئ، د هغو اتباع نه کوئ او ګورئ خپل پیغمبر موسی علیه السلام ته په هغو کې خدا سی لویی نه وه، ځکه چې یهودیانو د خپل تکبر په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه و منلی. نو یاد وساتئ دا خبره چې علم یو ډیر لوی دولت دی. کچرې د علم سره په بنده کې عاجزي وي نو هله، کچرې د علم سره عاجزي نه وي او لویی راشي نو دا بیا یو ډیر لوی آفت دی. نو دا خبره ډیره ضروری ده چې مونږ هم خپل ځان ته وګورو چې کله مونږ علم اخلو چې چرته په ما کې خو تکبر نه دی راغلی. دې قصې ته موسی او خضر علیه السلام قصه ویلی شي. د خضر نوم په قرآن پاک کې نه دی راغلی او خضر وایي شین ته چې یو شی تک شین وي، سرسبز او شاداب وي. دا د هغو نوم نه و بلکې د هغو لقب و، ځکه چې هغه به چرته هم یوې وچې علاقې ته تلو نو هغه علاقه به تکه شنه شوه. داسې برکت و داغو. د دې نوم لس قسمه پرونانسیشنز دي. څوک وته خیدر وایي، څوک وته خودر وایي، څوک وته خدر وایي، ټول ټیک دي لیکن زیات صحیح خدر دی. نو دا د موسی او خضر علیه السلام قصه ده چې څنګه څنګه د بنده سره علم راځي نو د هغو درجې اوچتیږي. نو په کار ده چې په هغو کې چینج راشي، په کار ده چې د هغو په خبرو اترو د هغو په تور طریقو کې فرق وي چې پته ولګي چې په هغو باندې د علم اثر دی. او چې څومره د بنده سټینډرډ زیات وي، اوچت وي، هغومره به د هغو نه تپوس زیات کیږي. ابی بن کعب فرمایلی دي چې هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی وو چې موسی علیه السلام بنی اسرائیل یعنی خپل قوم ته خطبه ورکوله. نو د هغو نه تپوس وشو چې د ټولو نه زیات علم والا څوک دی؟ نو هغوی چې زه. د هغو جواب غلط نه و، ځکه چې د موسی علیه السلام په نظر کې یا د هغو په زمانه کې د هغو نه زیات علم والا هیڅوک نه و، ځکه چې ظاهره ده هغه پیغمبر و. نو هغو چې کله دا جواب ورکړو نو د الله تعالی د هغو دا جواب خوښ نه شو. نو هغه وخت بیا وحی راغله، جبرائیل علیه السلام راغی او موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ته دا خبره څنګه کولی شي بغیر د علم نه، ځکه چې څوک څومره اوچتی درجې والا وي نو د هغو وړوکي خطا هم بیا لویه خطا ګڼلې کیږي. چې څومره لویه درجه وي د بنده نو د هغو نه توقع هم بیا زیاته وي. لکه څنګه چې تاسو د قرآن سټوډنټس یې نو پکار دي چې ستاسو طریقې د نورو خلکو نه جدا وي. نو جبرائیل علیه السلام چې راغی نو هغه وفرمایل چې د الله یو بنده دی په مجمع البحرین کې، هغه ستانه غټ عالم دی. په دې باندې موسی علیه السلام وفرمایل پروردګار زه به د هغو سره څنګه میلاویږم؟ نو هغو ته حکم وشو چې د ځان سره مهې واخله او هغه په ټوکرۍ کې واچوا چې کوم ځای دغه مهې ورک شي نو هلته به تا ته هغه کس میلاو شي. نو موسی علیه السلام د الله تعالی نه اجازت واخیستو چې زه په هغو پسې د علم اخیستو د پاره ځم او د ځان سره یو ملګری یوشع بن نون هم روان کړو. یوشع بن نون چې و نو دا د هغو سټوډنټ وو او د هغو خدمتګار هم وو او دی یو پیغمبر هم جوړ شوی و. وروستو د موسی علیه السلام د وفات نه پس دی د بنی اسرائیلو سره تلی و او سیلاقې فتح کړې وه. نو دو د ځان سره یوشع بن نون ملګری کړو او دا سفر هغوی شروع کړو. دا د علم سفر و. د علم سفر ته رحله وایي. دلته د استاد متعلق آداب خیلی شوي دي چې استاد څنګه په کار دی او یو شاګرد یعنی طالب علم څنګه په کار دی. سو ادب او آداب دي د استاذۍ او د طالب علمۍ. دلته مونږ ګورو چې هغوی دواړه روان شو او چې کله یوشع بن نون د موسی علیه السلام سره روان شو نو هغوی یو ځای ته ورسېدل. هلته یو ګټ وه یعنی یو ګټ و. په هغې باندې سر کېښودو او یو دوه ګړۍ اودو شول او یو دوه ګړۍ اودو شو. څوک اودو شو؟ موسی علیه السلام. او په دغه دوران کې مهی د دوی د ټوکرۍ نه ټوپ کړو او سمندر ته لاړو او د یو سورنګ په شکل کې هغه په اوبو کې روان شو. حالانکه دا مړ مهی و بلکې د دې مهینه سویسه خوړلې شوی هم وه. دا هم په حدیث کې دي. دا نن چې زه تاسو ته کوم سبق ویم نو دا د ډیرو تفسیرونو خلاصه ده. نو د هغې نه دا یو لیکچر جوړ شوی دی. د دې نه تاسو دا مطلب ما اخلئ چې په دې کې زه تاسو ته د ځان نه څه خبره کوم. چې په تفسیرونو کې لیکلی شوی دی نو هغه خبرې به انشاءالله تاسو اورئ. اوس هغه مهی سورنګ جوړ کړو او اوبو ته ننوتو. چې موسی علیه السلام راویښ شو نو یوشع بن نون وې چې زه ورته ووایم. نو موسی علیه السلام چونکې اودو نو هغو ته دا مناسبه خبره ښکاره نه شوه چې زه خپل استاد راویښ کړم. اوس چې هغه راویښ شو نو د یوشع بن نون نه هیر شو او دی دا غزین روان شول. دوی شپه ورځ سفر وکړو خو اخر چې موسی علیه السلام ډیر ستړی شو نو هغو یوشع بن نون ته وی چې خوراک راوړه. نو اوس دا هغو ملګري ته رایاد شو چې کله مونږ د ګټې په خوا کې آرام کړی و. نو اوس دا هغو ملګري یعنی د هغو شاګرد ته رایاد شو چې کله مونږ د ګټې په خوا کې آرام کوو نو هغه وخت زما هیر شول چې تاسو ته مې ویلی وی چې مهې خو په عجیبه طریقه سره سمندر ته ننوتو. نو موسی علیه السلام وی چې د دغه ځای په تلاش کې خو مونږ راوتي یو. نو بیا هغوی واپس شول. نو د دې ځای پورې مخکې مونږ ګورو چې دا ټوله قصه څنګه ده. تاسو ته به د قصې بیک ګراؤنډ لږ شان پته لګېدلې وي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه أو تكلا أوي موسى عليه السلام فالزوان شاگرتا تكلا موسى عليه السلام أوي فالزوان شاگرتا. نو استا شاگرد موسى عليه السلام ولي دزان سر روان رو زكا چه دو تسبق خائي دو کوچنگ كوي لکه کوزو پټول کلاس کې یو شاګرد واخلم چې دا به زما سره سره ځي چې دا زده کړي هر شی. نو دا واقعه د کوم وخته چې کله دوی روان شول چې کله هغو تقریر وکړو خطبه یې ورکړه او هغو ته پته ولګېده چې یو داسې سړی شته چې د هغو سره علم دی او د هغو سره هغه علم دی چې په هغې باندې زه نه پوهېږم او زمانه ورسره زیات علم دی. نو موسی علیه السلام په سفر وتی دی د هغه سړي په تلاش کې چې هلته به دی د هغونه علم واخلي او د ځان سره یې شاګرد هم روان کړی دی. او خپل شاګرد ته څه وایي په سفر کې؟ لا ابرحو حتى ابلغ مجمع البحرین چې زه به بس روان یم د ابرحو سمانه ده یو کار کول او په مخه کول چې زوب نه لري کېږم یعنی زوب دا کار نه پرېږدم حتى ابلغ مجمع البحرين چې تر څو پورې زونه یم رسیدلې د دوو سمندرونو د ملاوېدو ځای ته او یا امضیه قبا کو هغه ځای نه ملاوېږي نو زه به روان یم په کلونو به روان یم زه به په مخه روان یم خو ډېره موده هم پکې تېره شي سبحان الله د دې نه تاسو ته څه پته لګي د موسی علیه السلام د دې خبرې باندې تاسو څه پوه شوئ یعنی د موسی علیه السلام په دې خبره باندې تاسو څه پوه شوئ انتهایی کمیټمنټ د انتها نه زیاته اراده یعنی ډېره پخه اراده د څو خبرې دپاره وتې دی د کوره رحلتی فی طلب العلم د علم په تلاش کې په سفر باندې وتې دی صحابه کرام رضی الله عنهم به هم دغه شان وتل دا زموږ د اسلاف طریقه وه د یو یو حدیث ته جمع کولو دپاره به هغې د کور نه وتل یو ځل یو صحابي رسول ته پته ولګېده چې د فلاني کس سره حدیث دی نو هغه وایي چې زه فورا ووتم او تا له راغلم چې هسې نه چې زه مړ شم او یا ته وفات شې او دا حدیث دغه شان او دا حدیث زه ستا نه وانخلم نو دومره ډېر فکر وو د هغوی سره دغه شان موسی علیه السلام څوک عام سړی نه و موسی علیه السلام څوک و هغه څوک عام سړی نه و موسی علیه السلام په پنځو اولو العزم پیغمبرانو کې دی یعنی ډېر په ټاپ دی دا وړه خبره نه ده دویمه دا چې موسی علیه السلام هغه پیغمبر دی چې د هغو سره الله تعالی ډایرکټ کلام کړی دی سبحان الله موسی علیه السلام هغه پیغمبر دی هغو له الله تعالی هغه کتاب ورکړی دی چې هغه الله تعالی د خپلو لاسونو سره لیکلی دی د تورات په باره کې راځي چې دا الله تعالی په خپلو لاسونو باندې لیکلی دی او ټول په یو وخت نازل شوی دی موسی علیه السلام هغه پیغمبر دی چې هغه به د قیامت په ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د ټولو نه لوی امت راولي نو سوچ کوئ چې الله تعالی ته موسی علیه السلام څومره محبوب دی او د هغو څه مقام دی د الله سره موسی علیه السلام هغه دی چې د هغو دپاره الله تعالی سمندر اوشلوو او د هغو د نظرونو په مخ کې د هغو دشمن غرق کړو او هغو ته چې کله پته ولګېده چې زما نه څوک زیات دی په علم کې او د هغو سره هغه علم دی کوم چې زما سره یې نشته نو هغو هر څه پرېښودل د علم اخیستو دپاره لاړو دلته د علم د اهمیت پته لګي او په دې کې د موسی علیه السلام ارادې ته تاسو ګورئ هغه دومره پخه اراده کړې وه او خپل شاګرد ته نه وایي چې او خپل شاګرد ته دا نه وایي چې موږ به علم اخلو بلکې وایي چې بلکې وایي چې ځکه چې هغه خپل شاګرد ته دا ښیي چې زما اراده څومره پخه ده او بل ته د وینا سره بنده په خپله او بل ته د وینا سره بنده په خپله نه کمیټډ کیږي بلکې چې کله بنده په خپله یو کار کوي او دلته هغه خپل شاګرد ته ښیي چې وګوره زما ارادې ته او یوه خبره یاده وساتئ چې علم بغیر د کمیټمنټ نه چرته هم نه میلاویږي او کمیټمنټ په هر کار کې ضروری دی لکه یو مثال به واخلو تاسو پخلی شروع کړو لږ کار مو کړو او په منځ کې مو پرېښودو نو دا خوراک به د خوړلو قابل وي که چه به وي که نه پوره پوخ به نه وي نو دغه شان د علم لپاره هم تاسو پوره کمیټمنټ چې ونه کړئ نو دغه وخته پورې تاسو علم نه شئ اخیستی تاسو سوچ کوئ که نه چې یوه ورځ به راشي تاسو سوچ کوئ که نه چې یوه ورځ راشئ بله ورځ نه راځئ لکه که تاسو کلاس اخلئ چې یوه ورځ راشئ بله ورځ نه راځئ چې کله مو زړه غواړي نو راځئ که موډ مو نه وي نو پرېږدوئ هغه کار چې دا کار مې دی هغه کار مې دی دغه شان بنده علم نشي اخیستی نن به تاسو دومره غټ پیغمبر موسی علیه السلام وګورئ چې هغه کله د علم دپاره روان دی، نو د هغه رویه څنګه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نبی چې وي، نو هغه د خپل قوم معلم وي، یعنی استاد وي. او نن تاسو وګورئ چې هغه شاګرد جوړ شوی دی، نو بیا د هغو څنګه رویه ده؟ په هغې کې هغو ته وګورئ چې هغه څه کوي، او هغه وایي چې زه به د هغې پورې ځم که سل کاله هم واخلي. یعنی هغه دا سوچ هم کوي چې کیدی شي چې چرته مجمع البحرین چرته میلا هم نشي، او په دې کې سلونه کلونه هم تیریدی شي، نو دا سفر داسې هم کیدی شي چې دا ختمېدو والا نه وي، او دا هم کیدی شي چې په دې سفر کې هیڅ میلا هم نشي. او موسی علیه السلام ته دا هم پته شته چې مجمع البحرین به کله مونږ ته میلاویږي، یعنی موسی علیه السلام ته دا هم پته نشته چې مجمع البحرین به مونږ ته کله میلاویږي. هغه وایي چې زه به روان یم او په مخه به روان یم، نو د دې نه څه پته چلیږي؟ هغه دا نه وایي چې کله به میلاویږي، د دې څه فایده ده؟ او چې د دې پته نه لګي، نو زه ځمه د څه دپاره؟ څه پته کو میلاو نه شي؟ کیدی شي چې مونږ په لاره په تلو تلو کې مړه شو. د داسې علم اخیستو څه فایده؟ پرېږدوه، داسې علم نه. هغو ته دا پته نشته چې دا مجمع البحرین کوم ځای دی چې دوه سمندرونه میلاویږي، نو دا کوم ځای دی؟ هغه فرمایي چې زه به تلاش کومه، زه به پسې ګرځمه او معلومومه به. کو کلونه هم تیر شي، دا استاد خپل شاګرد ته وایي، او هر څومره وخت کو ولګي، نو موږ له پکار دي چې خپلو رویو ته وګورو چې موږ کله علم اخلو، نو زموږ داسې کمیټمنټ داسې جذبه وي چې مونږ به زده کوو. کو هر څومره مداخلي خو مونږ به، لیکن مونږ خلک څه کوو؟ مونږ په اولنۍ ورځ باندې دا تپوس کوو چې دا راته ووایه چې دا کورس به ختمیږي کله، دا به څومره کلونه اخلي. یعنی اوله ما ته دا ووایه چې دا به ختمیږي کله د علم سفر. ګورئ، د علم په دې سفر کې تاسو یو شی زده کوئ، بیا بل زده کوئ، او بیا بل زده کوئ. دا نه ختمېدو والی سفر دی، او دا ډېر ګران سفر دی. دا د اسانتیا سفر نه دی، او کیدی شي چې ستاسو ستاسو ټول ژوند په زده کولو کې ولګي. نو موسی علیه السلام بالکل پریشان نه دی چې څومره کلونه به لګي. دا خو ما خو خپل قوم شاته پریښی دی، او زه دومره کلونه څنګه ولګوم؟ دومره وخت زما سره نشته. نه، بلکې هغه وایي چې زه به روان یم، ځکه چې هغه ته پته ده چې که د علم په سفر کې بنده مړ هم شي، نو په حدیث کې دي چې څوک د علم په لاره کې مړ شو نو هغه شهید شو. سالک الطریق چې دی، د علم په لاره کې سفر کول والا، هغه هم شهید دی. او په دې کې دا نه دي ویلي چې څوک ټول علم واخلي او که هغه مړ شو نو هغه شهید دی. نه، چې څوک په دې لاره کې روان دی، چې څوک په دې روډ باندې دی، هغه د خپل میشن یعنی مهم جوړ کړی دی. هغه د علم په تلاش کې علم حاصلولو کې کوم مړ هم شو، نو ګورئ څومره ښکلی مرګ دی. په دې کې د چا رفتار تیز هم کیدی شي، او د چا هغه سلو هم کیدی شي، کم هم کیدی شي. ځینې خلک ډېر ذهین وي او هغوی ډېر زر زر زده کوي، او ځینې خلک دومره هوښیار نه وي، دومره عقل وسره نه وي، ذهني نه وي، هغوی رو رو ترقی کوي. لیکن دا خبره فرق نه پرې باسي که څوک رو رو روان وي او که څوک تیز روان وي، که څوک ډېر ذهین دی او که نه دی، هیڅ فرق نه پرې باسي. د کله نه چې هغه په دې لاره باندې دی، او په دې لاره کې هغو له مرګ راغی، نو په دې لاره کې چې کوم مرګ راغی، نو هغه هم مبارک دی. او دا وګورئ چې کله د کمیټمنټ خبره راشي، دوی خپل مصروفیات پریښي دي، نو ځکه روان دي. بني اسرائیل خو یې د ځان سره نه دي راوستي. که نه، ظاهره ده د دې مطلب دی چې کله تاسو علم اخلئ، نو هر څه پرېښودل وي، خپل کور پرېښودل وي، دعوت او تبلیغ پرېښودل وي، خپل خلک پرېښودل وي، نو بیا هله بندوزي. او یاد ساتئ، نن تاسو ته څوک نه وایي چې خپل مصروفیات پرېږدئ، لیکن دا چې خپل مصروفیات به وي. د علم په میدان کې تاسو داسې نشئ کولی چې کور مې دې هم ډېر صفا وي، یعنی یو شی به هم د خپل ځای نه اخوا دیخوا نه وي او جامع به مې هم داسې استری وي او هر شی به مې پرفیکټ وي داسې نه شي کېدی. خپل مصروفیات به کمول وي نو هله نو بیا هله علم ملاوېدی شي. او یوه خبره یاد وساتئ، د علم په میدان کې تاسو ډیر سو لګوئ نو لږ شان ملاوېږي. د دې مثال داسې دی لکه بنده چې ډیر بادام اوټه کوي او لږ شان ملاو شي، نو تاسو به ډیر محنت سره ډیر محنت کول وي او دا غینه به لږ سو ملاویږي. او په علم کې او یا د شرشمو د دانې نه چې څومره تیل وځي لږ شان ترینه وځي که نه، د کوئلې د کان نه یوه هیره وځي که نه. کوچرې تاسو وایئ چې ما خو دومره وخت ولګوه او ما ته ایله دغه میلاو شو، په علم کې به تاسو ډیر وخت لګوئ نو لږ به میلاویږي. او که ستاسو توجه په نورو مصروفیاتو باندې وي، نورو مصروفیاتو طرف ته وي او ستاسو دپاره نور سیزونه زیات اهمیت واله وي، نو بیا تاسو علم نشئ اخیستی. دا پوره توجه غواړي. زړه، جسم، دماغ، هر شی به حاضر وي نو هله به درته میلاویږي. دا د علم مزاج دی، دا ډیر قیمتي شی دی او زموږ خدا خیال دی چې دا په مفت کې میلاو شوی. کلاس به هم اورم، ورسره به لوښي هم وینځم، ورسره به ټلیفون باندې خبرې هم کومه، ورسره به آیاتونه هم اورېدی شي او ورسره به ټکسټینګ هم کیږي او په فون باندې به مو نظرونه هم وي چې څو مسیج خو رانغې، او ورسره د تعلیم سلسله هم ده. دغه شان بنده علم نشي اخیستی. که چېرې تاسو داسې سټوډنټ شئ نو ستاسو علم به هسې سرسري وي، د هغې په ژوره کې تاسو بیا نشئ تلی. که چېرې ستاسو دماغ حاضر نه وي او تاسو غواړئ چې داسې علم به میلاو شي، نو دا غلط فهمي ده ستاسو. رټې خو لګېدی شي چې تاسو رټې لګوئ او ورسره کار هم کوئ، لیکن د پوهېدو دپاره او د زده کولو دپاره په یو آیت باندې په ژوره د پوهېدو دپاره د ډېرې زیاتې توجه ضرورت وي، نو هله به تاسو له سبق درځي. ځکه اکثر خلک ډېر کورسونه وکړي خو بیا هم څه خاصې نه وي زده کړي، ځکه چې هغوی وایي چې بس سرټیفیکیټ راته میلاو شوی نو څه فایده. تاسو په آیتونو باندې پوه نه شوئ. یو آیت ډېر قیمتي دی. نو موسی علیه السلام ته ګورئ چې یو طالب علم څنګه په کار وي. دا یو آیت تاسو ته وایي چې د طالب علم دپاره داسې کمیټمنټ ضروري وي. که سفر ډیر هم اوږد وي نو هیڅ خبره نه ده. هغه وایي چې زه به روان یم، سبحان الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې علم د هغې د اوچتېدو نه مخکې حاصل کړئ. او د دې د اوچتېدو نه څه مراد دی؟ چې دا علم والله خلک به ختم شي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله غټه ګوته او سره د شهادت ګوته اوچته کړه او وی فرمایل چې په عالم او متعلم کې خیر دی، یعنی په استاد او شاګرد دواړو کې خیر دی او په نورو خلکو کې هیڅ خیر نشته. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم بنده د علم په میدان کې اوزي ناغو ته الله تعالی د جنت لاره اسانه کړي. نو انسان له نور څه پکار دي چې د علم په تلاش کې اوزي او د جنت لاره ورته اسانه شي. او فرشتې د طالب علم په علم باندې خوشحاله شي چې د هغوی او د هغوی دپاره خپلې وزرې ښکته کړي. ګورئ د طالب علم څومره غټ عزت دی او موږ ته دا سوشی نه ښکاري. او که موږ ته خپل ملګري ووایي چې زه جاب کومه او دومره پیسې جوړومه او دا ته څه کوې، ښه نو ته صرف دا کار کوې، د دې نه به تا ته څه میلاو شي. نو تاسو هم خفه شئ چې ګوره هغه دومره پیسې جوړوي او زما پته نه لګي چې په کومو کارونو کې لګېدل یم. او د طالب علم دپاره د ځمکې او اسمان ټول مخلوق بلکې د دې پورې چې ماهیان په اوبو کې هم د بخانې دعاګانې کوي، څومره غټه مرتبه ده د طالب علم. چې یا الله طالب علمانو بخې. او بیا هم موږ دې ته په سپک نظر باندې ګورو. حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دي چې علم والا د یو روجې والا مجاهد نه هم افضل دی، چې هغه د شپې تهجد هم کوي. او د ابن مسعود قول دی چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې زما سا دی، د علما عزت چې وګوري په هغه ورځ نو شهیدان به هم دا خواهش کوي چې کاش هغوی د علم په شان را پاسې د نو هغوی به هم خواهش کوي نو شهیدان به هم دا خواهش کوي چې کاش هغوی د عالم په شان را پاسېدلی وی د قبر نه. لیکن علما څنګه جوړیږي؟ هغوی خو دا علم د مور په خېټه کې نه وي زده کړي. ظاهره ده د علم د خستو د پاره علم زده کول او د هغې د پاره سیریس کېدل ضروري وي. تاسو وکتل چې موسی علیه السلام څومره سیریس دی. په هغه وخت ووتو د کور نه او هغو دا ونه وی چې زما سره خو علم دی، که د بل چا سره دی او که نه، زما سره خو هم ښه پوره دی. او تاسو ګورئ د چا نه چې هغه علم اخلي، خضر علیه السلام، تاسو ټولو ته د دې قصې پته ده. د خضر علیه السلام متعلق راځي چې هغه هم پیغمبر دی. په تفسیرونو کې مختلفې خبرې راځي. څوک وایي چې هغه ولی الله دی، څوک وایي چې فرشته ده. ولی الله ځکه نه شي کېدی ځکه چې د پیغمبر مقام د ولی الله نه اوچت دی، او داسې نه شي کېدی چې یو نبی دی د ولی نه علم اخلي. ظاهره ده خضر علیه السلام هم نبی و، او هغه چې مخکې کوم کارونه کړي دي نو د هغې نه دا پته لګي چې هغو له به هم وحي راتله، نو ځکه هغو دا کارونه وکړل. لیکن خیر، مونږ په دې بحث کې نه ځو. د پوهېدو خبره دا ده چې اولوالعزم چې کوم پنځو پیغمبران دي، نو په هغې کې د خضر علیه السلام نوم نشته، د موسی علیه السلام نوم پکې دی. او د دې نه پته لګي چې د موسی علیه السلام رینک او داغو درجه د خضر علیه السلام نه بره ده. لیکن الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي چې د خضر علیه السلام نه علم واخله، او موسی علیه السلام دا نه وایي چې زه ولې علم واخلم، زما سره خو ډېر دی، او زه ولې علم واخلم ځکه چې په هغو باندې تورات او ټول شریعت نازل شوی و. نو هغو خپل قوم پرېښودو دا هغه علم دا غو د علم د خستو څومره شوق و او څومره هغه تږی و. حالانکه د خضر علیه السلام سره ټوټل علم نه دی، لیکن دا غو سره هغه علم دی کوم چې د موسی علیه السلام سره نشته، او موسی علیه السلام د علم خستو د پاره دومره مهنت او مشقت کوي چې زه لاړ شم. د یو آیت د موسی علیه السلام په باره کې مونږ ته څومره هر څه ووی چې د هغو د علم سره څومره شوق و. خضر علیه السلام په یو خاص علم کې ډیر مهارت لري، او موسی علیه السلام دا نه وایي چې زما سره ډیر علم دی، زه ولې په هغو پسې لاړ شم. نه، ځکه چې په کومه ایریا کې د هغو مهارت دی نو زه هغه زده کول غواړم. مونږ ته وګورئ، مونږ چېرته د داسې کس سره علم اخلو چې هغه زمونږ نه په یو خاص ایریا کې زیات اکسپرت وي. مثلا هغه په حفظ کې ماهر وي، یا هغه په تجوید کې ماهر وي. مونږ له هر څه راځي، لیکن په دغه علم کې مونږ کمزور یو. زمونږ لپاره خدا خبره منل هم پرابلم شي چې څوک زمونږ نه بهتر دی، لیکن د موسی علیه السلام لپاره هیڅ مسله نه ده. هغه د علم د حاصلولو د پاره پاسېدو او لاړو، او سټوډنټ یې هم د ځان سره روان کړو، او د علم اخیستو د پاره دواړه روان شول. اوس هغه وایي چې زه به روان یم تر هغې پورې چې تر څو پورې زه د ځای ته نه یم رسېدلی. یاد وساتئ دا خبره چې شیطان ستاسو کمیټمنټ ماتول غواړي، ځکه چې کله په بنده کې کمیټمنټ نه وي نو که ډېر ښه کلاسونه وي او ډېر ښه خیل والا استاد هم موجود وي، نو بیا تاسو نشئ زده کولی. او چې یو ځل بنده د پټلۍ نه وښییږي نو بیا په پټلۍ باندې راتلل مشکل شي. تاسو وایئ چې لږې ورځې پس به زه دا وکړم چې زه مخکې دا کار ختم کړم نو بیا به زه دوباره کلاسونه اخیستل شروع کړم. نه، داسې نشي کېدی. کمیټډ خلک په دنیا کې هر څه کولی شي. او یوه بله خبره، موسی علیه السلام دا نه وایي چې ای الله خضر علیه السلام دلته راولېږه چې زه ترېنه سوی زده کړم. نه، عاجزي پکې څومره ده. په خپله روان شو، د دې نه د هغو د عاجزۍ هم پته لګي مونږ ته. تږی په اوبو پسې ځي، هغه دا نه وایي چې خضر علیه السلام راولېږئ زما د پاره چې زه ترېنه علم زده کړم. فلما بلغا مجمع بینهما، چکل هغی دوانه ورسیدل د جمع کېدو ځای ته د دې دوانو سمندرونو په منځ کې نسیا حوتهما نو دوانو هیر شو خپل مهې نو د دوانو نه هیر شو خپل مهې اوس الله تعالی سو فرمایلی وو چې دا سړی به تاسو ته کوم ځای ملاویږي دوی ته فرمایلی وو چې تاسو د ځان سره مهې کېږدی په ټوکرۍ کې او چې کوم ځای مهې وغورځېږي نو په هغه ځای کې به تاسو ته هغه سړی میلاو شي اوس ګورئ د دواړو نه هېر شول فاتخذ سبیله فی البحر سربا نو هغه جوړه کړه خپله لاره چا دغه مهې خپله لاره یې جوړه کړه په سمندر کې د یو سورنګ په شان یعنی مهې په سمندر کې دغه شان ننوتو لکه بنده چې په سورنګ کې ننوځي یو پوخ شوی مهې ژوندی شو په ځینو تفسیرونو کې لیکلی دي چې کوم ځای به هغه مهې لاړو نو هلته چې کوم ځای ته هغه مهې لاړو نو هلته آبي حیات وو او آبي حیات په مهې باندې ولګېدې او د هغې سره مهې ژوندی شو او دغه شان هغه په اوبو کې د سورنګ په شان سوری جوړ کړو او مهې په هغې کې ننوتو فلما جاوزا او چې کله هغوی مخکې لاړل نو هغو خپل ځوان شاګرد ته وویې چا موسی علیه السلام آتینا غدا انا زموږ ناشته را وړه هغو مهې لیدلې دی یعنی یوشا بن نون او هغه ویلی نه دي ځکه چې د هغو استاد آرام کوي چې زه هغه ولې راویښ کړم هغو ته دا مناسبه خبره ښکارېده چې کله دی راویښ شي نو زه به ورته ووایم اوس چې هغه راپاڅېدو نو هغه وخت د دونه هېر شول اوس تاسو دلته دا ګورئ چې شاګرد د استاد څومره احترام کوي چې زه خپل استاد نشم بېارامه کولی او دا غونه هېر شول اوس هغوی یو داسې ځای ته ورسېدل موسی علیه السلام وفرمایل چې زه ستړی شم اوس ګورئ چې ستړیوالی دوی مخکې هم محسوس کړی و او چې اوس لري لاړل یعنی اوس وګورئ چې ستړیوالی دوی مخکې نه و محسوس کړی او چې اوس لري لاړل نو دوی ستړیوالی محسوس کړو چې کله الله تعالی وغواړي نو الله تعالی دوی نور ازمایل چې دوی مخکې لاړ شي ګنې الله تعالی هغې ته مخکې هم رایادولی شو او مخکې هم دوی ستړی کېدی شو لیکن دوی هغه وخت ستړیوالی محسوس کړو چې کله مخکې لاړل لقد لقينا هذا من سفرنا هذا نصبا دلتا دلقينا لسراغ لدي نو موسى عليه السلام وي شمون ملاقات وكرو بخبل سفر كي دستري والي سرا او دلتا لفظ سفرنا راغ لدي مطلب داده چي مون دوان استري شو او دا موسى عليه السلام چي كم رحمت او شفقت دي دخبل شاگر دا پارا هغه تاسو ګورئ اوله یې ویلي وو چې زه به ځم تر هغې پورې او موږ دواړه به ځو دلته یې وویل چې موږ دواړه ستړي شو که نه دلته هغه دا سوچ کوي چې څنګه زه ستړی شم نو دی به هم ستړی شوي او تاسو ګورئ چې ستړیوالی دلته د الله تعالی رحمت جوړ شو که دوی ستړي شوی نه وی نو بیا به موسی علیه السلام ناشته نه به غوښتي او د مهې خیال به ورله نه و راغلی بیا خو به نور هم ډېر مخکې تلی وو الله تعالی هغه وخت هغې ستړي کړل چې کله د الله تعالی حکم وشو ځکه چې هر کار د الله تعالی په اذن سره کېږي او د هغې نه مخکې د هغې ازمایش وو چې دوی مخکې لاړ شي او موسی علیه السلام چې فریاد وکړو چې موږ ستړي شو نو آیا دا غیر اسلامي خبره ده نه په دې کې داسې هیڅ خبره نشته که انسان درد محسوسوي یا په هغه څه بیماري راشي او که ستړی شي نو داسې خبره هغه کولی شي نو دا سو بده خبره نه ده دا د الله تعالی د رضا نه خلاف خبره نه ده لیکن چې کله داسې کلمات چې د بې صبرۍ سره ویلی شي چې های های هر وخت بنده های های کوي په درد یا تکلیف کې شور او غوغا کوي های وای کوي دا خبرې ښې نه وي دغه شان که د الله نه شکایت وي بنده چغې چغارې جوړې کړي او هنګامه کوي هی زما په مرۍ کې درد دی نو دغه شان خبرې د خولې نه نه وي ایستل په کار خو که تاسو چا ته ووایئ چې زما په سر باندې درد دی نو په دې کې هیڅ حرج نشته او د دې سرستاسو درجه نه کمیږي. دغه شان که خدا نه خواسته سو اچانک آفت راشي یا مصیبت یا خفګان راشي، د مالی او جانی نقصان راشي، نو په هغې کې کوچاله خبر ورکړی شي، نو په دې کې سبدي نشته. د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام ورک شو، نو هغه خبر ټولو ته میلاو شو کنه، نو په دې کې د بدۍ سو خبره نشته. او داسې هم نه ده چې بندار وخت جاړي او د هغو جوړا ختمیږي نه، هی زه ډېره ستړی شم، نو داسې هم نه ده پکار. اوس دې دواړه ستړي شوي دي، ځکه چې نسب ډېر سخت ستړي والی ته وایي، او داسې حالت ته ورسېدل او د هغې باوجود دوی روان دي. قاله هغه وویل ارأیته، تاسو وکتل؟ دا چا وی؟ دا د موسی علیه السلام شاګرد یوشا بن نون وایي، اذ اوینا، چې کله مونږ پناه اخیستی وه هلته موسی علیه السلام په ګټ باندې سر ایښی و او اودو شوی و. چې کله هغه اودو شوی و نو په فإني نسیت الحوت، زمانه مه هیر شو، نو زمانه مه هیر شو. اوس وګورئ، هغه د ادب په وجه خپل استاد راوی خول مناسب ونه ګڼل، او اوس چونکې د هغو نه هیر شوي و نو دی خپل ځان ملامته کوي چې زمانه هیر شوي و، او دا هغه خپله ذمهداري ګڼي چې زمانه هیر شو. او داسې نه وایي چې تاسو راته رایاد نه کړل، پکار ده چې تاسو راته رایاد کړی وې. او الله تعالی فرمایي، فلما بلغا مجمع بینهما نسی حوتهما، چې کله دوی دواړه مجمع البحرین ته ورسېدل نو د دواړو نه هیر شول. مګر دا یو با اخلاق شاګرد دی چې د هیرولو نسبت هغه خپل طرف ته کوي، یعنی داسې نه وایي چې زما خو هیر و او ته کوم ځای وې، او خپل ځانې ملامت کړو. ډېره غټه خبره ده، ځکه چې د انسان نه کله داسې غلطي وشي لکه څنګه چې د دوی نه وشوه او هیر شول ترینه، نو مونږ خلک څه کوو؟ مونږ زر زر په بل باندې الزام ولګوو چې فلانی زمانه هیر کړل او فلانی داسې وکړل، او دا چې تا راته ونه وې ټولو خلکو ته وایو چې ستاسو قصور دی. وما انسیناه الا الشیطان ان اذکره، هیر نشو زما مگر شیطان رانه هیر کړل. اوله یې ذمه داري په خپل سر واخیسته، او بیا یې وی چې شیطان رانه هیر کړل. مونږ خو ذمه داري په خپله اخلو نه، مونږ خو ټوله ذمه داري په بل باندې اچوو، او چې بل بنده نه وي او یا ټوله په شیطان ورواچوو. نو ده څه وکړل؟ اول یې وویل چې قصور زما دی، او بیا یې وویل چې شیطان رانه هیر کړل. د دې مطلب دی چې شیطان د انسان نه سیزونه هیروي، صرف د نیکۍ کار نه، لکه مونځ یې هیر کړو د بنده نه، یا د نیکۍ سبل کار هیر کړي، او داسې سیزونه هم هیروي د بنده نه چې وروسته د هغې په وجه بنده ته نقصان میلاویږي. ځکه مونږ له وخت په وخت د الله په پناه کې راتلل پکار دي. اعوذ بالله ویل ضروري دي چې شیطان زمانه سو هیر نه کړي. لا حول ولا قوه الا بالله، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا ویل ضروري دي، ځکه چې هغه هیرول کوي د بنده نه. نو هغه ذکر کول هیر کړل، او وی فرمایل واتخذ سبیله فی البحر عجبا، او مهی خپله لاره جوړه کړه په سمندر کې په عجیبه طریقه سره. ولې عجیبه طریقه وه؟ ځکه چې هغه خو مړ مهی و. د حیرت خبره دا ده چې هغه راژوندی شو، او د پاسېدو سره یې ټوپ کړو. دویم، او په سمندر کې چې کوم سوری جوړ کړو، نو دا هم یو عجیبه خبره وه. میان داسې کله کوي؟ قال موسی علیه السلام وی ذلك ما كنا نبغي، دغه ځای خو مونږ غوښتو، د دغه ځای په تلاش کې خو مونږ دومره سفر وکړو. او سبحان الله، د موسی علیه السلام همت او شوق هم وګورئ چې مونږ دومره لرې راغلي وو، اوس څه کوو چې واپس کیږو؟ او تاله مخکې ویل په کار وو. او بیا وګوره، فرتد على آثارهما قصصا، هغوی واپس شول په خپلو قدمونو باندې. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې هغوی یوه شپه او یوه ورځ سفر کړی وو، دومره مخکې تلی وو او اوس په هغه لاره د خپلو قدمونو په نشانونو واپس تلل. که زموږ په شان څوک وي نو دومره غصه به یې کړې وه. لیکن د استاد دا صفت هم وګورئ چې هغه څومره شفیق دی د خپل شاګرد سره. که د هغونه خبره هیره شوې ده او غلطي ترېنه شوې ده، نو اوس داسې نه ده چې بس دومره غصه او د غصې نه ډک شي چې په ټوله لاره ویناګانې کوي چې تا داسې څنګه وکړل، ګوره زموږ دې څومره وخت ضایع کړو، اوس موږ واپس په دې لاره باندې روان یو. نه، داسې هیڅ خبرې نه کوي، د هغو په غلطۍ هغه نه ټوکي، خپل ځان یې ناغرضه کړو. نو داسې رویه په کار وي د ځان نه د کشر سره، کو هغه په عمر کې کم وي یا په عقل کې ستاسو نه کم وي، کو هغه ستاسو نوکر وي یا هغه ستاسو سټوډنټ دی یا ستاسو بچی دی، اوس که زموږ بچی داسې وکړي نو ګورئ چې په غوسه کې بیا موږ د هغوی سره څنګه سلوک کوو. که څه ترېنه هیر شي او په لاره ورته رایاد شي، نو زموږ د غوسې بیا څو حال وي. او هغه خپل شاګرد پوه کړی دی چې ته به غور کوې او ما ته به وایې د سفر د شروع کېدو په وخت کې. نو په حدیث کې راغلی دی چې هغو خپل شاګرد له یوشا بن لون له دا ذمهداري ورکړې وه چې کله دا مهی په اوبو کې دغه شان ننوځي نو ته به ما ته وایې او د هغو نه هغه خبره هیره شوه. نو څومره غصې راتلو والا خبره ده. دلته د پیغمبر د اخلاقو نه مونږ زده کوو. دغه شان حضرت انس بن مالک رضی الله عنه، لس کاله د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی وو. هغه وړوکی وو. هغه فرمایي چې چرته یوه ورځ داسې نه ده راغلي چې ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا کار تا ولی داسې وکړو یا ولی دې داسې ونه کړو. سبحان الله، په لس کاله کې چرته هغه داسې ونه وی. دا څومره غټه خبره ده. د هغو عمل او د هغو د خپل شاګرد په هیرولو باندې هغو ته څه نه ویل، دا هم موږ دلته زده کوو. اوس څه وشو؟ اوس زه تاسو ته د حدیث نه لږ شان وایم. دا په بخاري او مسلم کې راغلی دي چې څنګه موږ آیتونه وایو نو دغه شان به ورسره د حدیث نه اکسپلینیشن کوو. بیا هغوی واپس هغه ګټي ته راغلل د کوم ځای نه چې هغوی تلي وو. نو هلته څه ګوري چې یو صاحب په جامو کې ځان نغښتی دی، چې یو صاحب دی او هغو په جامو کې ځان نغښتی دی. نو موسی علیه السلام هغه ته سلام وکړو. عجیبه خبره ده، هغه حیران شو چې دا په دې ځای کې دا سلام د کوم ځای نه راغی. د دې دا مطلب دی چې په اولنو پیغمبرانو د دې خبرې دا مطلب دی چې اولنو پیغمبرانو به هم سلام کوو، او دا هم چې هلته مسلمانان نه وو. نو هغه وایي چې دا سلام د کوم ځای نه چا وکړو؟ هغو فرمایل چې زه موسی یم. ته کوم موسی؟ هغه بني اسرائیل والا موسی. د دې مطلب دی چې هغو موسی علیه السلام پیژندو. اوس موسی علیه السلام خضر علیه السلام نه پیژني. د دې مطلب دی چې موسی علیه السلام ښه مشهور وو، یا ورته الله تعالی ویلي وي چې د بنو اسرائیل موسی علیه السلام را روان دی. نو موسی علیه السلام وفرمایل چې ها، زه په دې وجه راغلی یم چې ته ماته هغه علم وښیې کوم چې الله تعالی تا ته ښیلی دی. خضر علیه السلام وفرمایل چې موسی ته زما سره صبر نشي کولی، ځکه چې ما له کوم علم راکړی شوی دی هغه ستا سره نشته، او تاته چې کوم علم درکړی شوی دی هغه زما سره نشته. اوس ګورئ د خضر علیه السلام عاجزۍ ته. هغو ته هم پته ده چې د موسی علیه السلام سره ډیر غټ علم دی. هغو ته هم پته ده چې موسی علیه السلام سره ډیر غټ علم دی. نو وی فرمایل چې ستا سره کوم علم دی هغه زما سره نشته. نو دلته هغه د کومې خبرې اعتراف کوي؟ یعنی هغه کومه خبره منلې ده؟ مطلب دا دی چې زما سره مکمل علم نشته، دا نه ده چې اوس بس ټول علم زما سره دی. او موږ خو چې څلور کتابونه ووایو نو بیا دعوه کوو چې زه عالمه شم. هغو دا ونه وی چې زه خو ډېر غټ عالم یم، د ټولو نه زیات علم خو زما سره دی. نه، چې ستا سره کوم علم دی هغه زما سره نشته. او واقعي داسې وي، ستاسو سره د یوې شعبې علم کیدی شي ستاسو سر د وی شوبې علم وی د بل سر به د بل شوبې علم وی دا صدعار خبره نه ده چې استاد دا وایي چې د ما سره د دې سیس علم نشته په دې کې د شرم هیڅ خبره نشته کو تاسو چاته سو خوي او د وی خبري جواب نه درځي تاسو وایي چې ما ته د دې خبري پته نشته کو د یو سوال جواب نه درځي نو بس نه درځي یو غټ امام وو په هغو پسې یو کس د لرې نه راغی او هغو ترې نه تپوس وکړو یو تپوس یې وکړو هغو ورته یې چې ماله دا نه راځي دویم سوال یې ترې نه وکړو هغو بیا دغه جواب ورکړو بیا نور تپوسونه یې وکړل هغو ورته یې چې ما ته د دې جوابونو پته نشته هغو یې زه به اوس خلکو ته سویم چې زه دومره غټ امام له تلی وم او هغو ماله جواب را نه کړو هغو ورته ووایي چې خلکو ته ووایه چې هغو ته پته نشته دلته د دې خبرې د وینا مطلب صرف دا دی چې په دې خبره کې حرج نشته که تاسو د سو خبرې جواب نه درځي هر بنده پوره پوره د هر علم ماهر نشي جوړېدی د دومره غټ علم باوجود د خضر علیه السلام سو فرمایي چې ستا سره کوم علم دی هغه زما سره نشته او موږ دواړو له الله تعالی مختلف علمونه را کړي دي یعنی هغه دا خبره کوي چې زموږ سره کوم علمونه دي هغه د الله تعالی د طرف نه دي موسی علیه السلام وفرمایل چې انشاءالله زه به ستا سره صبر کوم او ستا د یوې خبرې نافرماني به نه کوم دا به موږ په آیت کې ګورو انشاءالله نو خضر علیه السلام وفرمایل چې ښه که ته غواړې نو ته زما سره لاړ شه نو ته به زما نه د یوې خبرې تپوس هم نه کوې تر څو پورې چې ما تا ته په خپله د هغې په باره کې سونه وویلې فوجدا عبدا من عبادنا چې کله موسی علیه السلام او یوشع بن نون هغه ځای ته ورسېدل نو هغوی څوک ولیدل عبد یعنی بنده وګورې الله تعالی وفرمایل چې هغه زما په بندیانو کې یو بنده وو یعنی خضر علیه السلام د الله تعالی یو بنده دی هغو ته الله تعالی خپل بنده ووې که بنده ډیر هم اوچت مقام ته ورسي که هغه ډیر اوچت ځای ته هم ورسي هغه د الله تعالی عبد دی هغه د الله تعالی عبد دی د الله په نزد د عبد نه غټ مقام د سره شته دی نه ځکه چې الله تعالی خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته هم عبد ویلی دی زما بنده زما غلام که ټول علم مونږ ازده نه کړو او د الله تعالی بنده جوړېدل ازده کړو نو بس دومره زموږ دپاره کافي ده چې مونږ عبودیت ازده کړو مونږ عبد جوړ شو دا ډیره غټه مرتبه ده مونږ له خدا هم ناراضي الله تعالی د خپل بنده څومره تعریف کړی دی چې زما په ډیرو بندیانو کې یو بنده دی ګورئ چې د موسی علیه السلام په شان اولوالعزم پیغمبر د هغونه علم ازده کولو دپاره راغلی دی او الله تعالی د هغو دپاره څه نوم استعمال کړی دی چې هغه زما یو بنده دی الله اکبر او د دې عبد مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې د هغو د الله سره څنګه تعلق وو هغه د الله تعالی بنده جوړ شوی دی او دویمه په دې کې څه خبره ده عجزي بنده چې که نه نو د هغو په طبیعت کې عجزي وي اولنی صفت د استاد متعلق دلته څه بیان شوی دی عبد د الله تعالی رښتینی بنده او په هغې کې موږ ته د هغو د عاجزۍ متعلق هم پته ولګېده دا آیت به سبحان الله تاسو ته وښیي چې یو استاد څنګه په کار وي په یو استاد کې څنګه صفات په کار دي ټیک شو نمبر ون عبد جوړېدل د الله او د بنده د تعلق پته لګي او د عاجزۍ پته لګي آتیناه رحمتا من عندنا موږ هغو له ورکړی وو او رحمت د خپل طرف نه او یاد وساتئ دا خبره انسان کو ډیر هم اوچت شي هغه همیشه د الله د رحمت محتاج وي او د هغو صفت څه دی دی الله تعالی چوز کړی وو د خپل موسی علیه السلام د استاذۍ دپاره دا یې ونوی چې د هغو سره ډیر علم وو د علم خبره خو وروسته را روانه ده د علم نه مخکې هم الله تعالی د کوم څیز خبره وکړه او یا د علم د پاسه کوم شی دی رحمتن رحمت دا په علم باندې مقدم یعنی اوچت دی څه مطلب یعنی د رحمت خبره مخکې شوي ده او بیا د علم خبره شوي ده او بیا راغی وعلمناه من لدنا علما لیکن مخکې رحمت راغی ځکه چې د انسان سره که رحمت وي او علم نه وي نو بیا هم هغه یو ښه انسان کیدی شي په هغو کې ډیر ښه والی کیدی شي ځکه چې د هغو سره رحمت دی لیکن که چا سره علم وي او رحمت نه وي نو بیا ډیره غټه مسله جوړې دي شي. الله تعالی خود خپل نبی متعلق فرمایل فبما رحمتا من الله لنت لهم، اے نبی ته الله رحمت ته پدی باندې چې ته د دوی لپاره ډېر نرم یې. د رحمت مطلب څه دی؟ ډېر نرمي، پوستوالی، یعنی په زړه کې نرمي ساتل د بل لپاره. نو اے نبی ته د دوی لپاره نرم یې، که چېرې ته د دوی لپاره سخت وې، سخت خوی دی وې، نو دا ټول خلق به ستا نه تښتېدلی وو، دوی به ستا نه پاتې شوي وو، دوی به ستا سره نه وو پاتې شوي. نو دا یو داسې زبردست صفت دی چې الله تعالی تاله درکړی دی. الله تعالی خضر علیه السلام نه د خپل طرف نه رحمت ورکړی وو. اوس تاسو دا وګورئ چې کله الله تعالی د تعلیم ورکولو خبره کوي، خاص طور د قرآن کریم تعلیم ورکول لپاره الله تعالی خپل کوم صفت استعمال کړی دی؟ الرحمن علم القرآن. نو الله تعالی دا نه و فرمایل، نو الله تعالی دا اونه فرمایل چې الله تعالی علیم دی او هغه د قرآن تعلیم ورکوي. داسې نه دی ویلي چې هغه خبیر دی او د قرآن تعلیم ورکوي. الله تعالی فرمایلی دی الرحمن علم القرآن. الله تعالی په خپلو ټولو صفتونو کې د رحمت صفت راوستی دی چې هغه رحمان دی او هغه رحمان تاسو له د قرآن پاک تعلیم درکوي. د استاد لپاره رحمت ضروری دی چې رحمت پکې وي او هغه رحمت پیژني، نو هغه نورو ته هم د رحم کولو علم ورکولی شي. او که هغه رحم پخپله نه پیژني، که په هغو کې رحمت نه وي او هغه رحمت کول نه پیژني، نو هغه چاته رحم کول نشي خیالي. ځکه چې د انسان سره چې څه وي نو هغه به ښی کنه. چې په چا کې پخپله رحم نه وي نو هغه به رحم سو وښیي. چې په چا کې په خپله رحم نه وي نو هغه به رحم سو وښیي، هغه خو به نفرتونه ښیي. سبحان الله، د نبی له خپل شاګرد سره څومره رحم و.